د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام را ګرځوم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د بغلان ولایت په مرکز کې په جمعات کې 14 درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستنولو لپاره د انتظامات وسی، او د امریکا د دفاع وزیر له اسرایلي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره هغه هیواد ته تللی دی. اوس بشپړه خبرونه. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پلخمری په یو جمعات کې 14 درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د پلخمری د مرکزی روغتون سرچینو د نوم نشودلو په شرط مشال رډی ته ویلي چې له 14 وروسته د شاوخوا دیر شو کسانو مړی دې روغتون ته وروړل شوی دی. دوی وایي 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جمعات کې شوی ده. د خالد په نوم یو ویني شاهد مشال رډی ته ویلي چې 14 درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو د حکومت یو ویاند بلال کریمی فرانس پریس خبری اژانس ته دغه پیښه تایید کړې ده، خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د دې 14 ذمہواري لا چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستنولو لپاره د انتظامات وکړي. د کډوالو پرن په بنو کې د احتجاج هوډ وکړ او وی ویل چې تر هغه وخت به احتجاج ته دوام ورکوي چې حکومت یې د واپسۍ مهال ویش نوی اعلان کړي او سوی بندي سوی مرستې نوی بحال کړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام پر دې مهال وویل
دوی درې جایزه مطالبه دي چې میزه خپل کلی ته په ایزه طریقې سره واپسی وکړو. که کلیر نه وي د میر علاقه دا کلیر کو زر تر زره، ځکه چې دا خلک نره مزید کډوړی ژوند ته تیار نه دي. میاشت په میاشت دی ته امدادي مرسته ملاویږي. درې څلوېر میاشتې نه ځنډولې شوی دو نره داسې وړې وړې مطالبې دي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدی پرون مشال رډی تول چې د دواړو تحصیلونو ځینې سیمې لا هم له وسلوالو نه دي پاکې سوي، نو ځکه د کډوالو واپسي نه ده پیل سوي. بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې ویاند احسان داوړ مشال رډی تول چې د کډوالو میاشتنۍ مرستې د ملک د اقتصادي خرابو حالاتو او فنډونو کمی له کبله ځنډول شوي دي، خو د په وینا د یوې میاشتې لپاره د 15 کروڑ نغدي مرستې فند جاری شوی دی چې په دو ورځو کې به کورونا ته ورسیږي. په پېښور کې زده کوونکو د غیر قانوني افغان کډوالو استلو پر ضد مظاهره کړې ده. د پرون سوي دي مظاهري تابعه د زده کوونکو سازمانونو اتحادیو نېشنل سټوډنټس موومېنټ کړې وه. مظاهره کوونکو زده کوونکو ویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ روانه ده چې دوی غند نه کوي. د عطیف رشید په نوم د مظاهري یو ګډونوال ویل په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم بندیز دی، نو د پاکستان حکومت دی له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخلي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران حکومت هغو افغان کډوالو ته د اکتوبر تر پایه خپل ملک ته د ستنېدو امر کړی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. امریکا د افغانستان په لویدیز کې له زلزله ځپلو سره 12 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس ویسټ نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دغو بیړنیو مرستو سره به اغېزمنو ته د څښاک پاکې اوبه، خیمې، د پخلي وسایل او کمبلې برابرې سي. نوموړي ویلي چې د دې زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي شي او امریکا یې تر شا ولاړه ده. د امریکا د دفاع وزیر لاید استن د اکتوبر پر 14 د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تل ابیب ته رسیدلی دی. استن دویم امریکایي لوړپوړي چارواکی دی چې په دوو ورځو کې د اسرائیل سفر کوي. تر دې وړاندې د اکتوبر پر 12 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم هلته تللی و. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل پوځ نن د غزې په ښار کې میشتو سلګونه زره عامو خلکو ته امر کړی چې له دی شاره ووزی. اور استی خبر د لوبو د کرکټ په نړیوال جام کې دا وخت د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنز لوبه روانه ده. بنگلاديش لومړی بیټینګ کړی او د نه لوبغاړو په سر یې 215 منډې کړې وې او نیوزیلند څه شی بوړاندې په 240 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سر 240 منډې کړې وې. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واورئ. د افغانستان د بغلان ولایت په مرکز کې په یو جماعت کې چاودنی درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو کډوالو حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې خپلو سیمو ته ستانه کړي. پاکستانی چارواکو د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی. د پاکستان د دې ګام پر ضد په پېښور کې احتجاج شوی دی.
ته ورته وایي چې ته په یوه میاشت کې ځاکه چې لاړ نه شي جیدادونه ضبط کېږي. مونږ دا مطالبه ده چې هغه د انصارو د مهاجرین خبرې او د هغه د مسلمانتیو د ورورولۍ خبرې هغه چرته لاړلې.
سیاسي ګوندونه وایي حکومت دې د بلوچستان په وډ سیمه کې د قبایلي جګړې مخه ونیسي.
خبر خدا ده چې کدا ریاست دی پر ریاست ګردنه نشي دي. یو مسله خرج ناشتي هغه کدا اری خاص دی هغه لري شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ ژغله مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده چې د افغانستان د بغلان ولایت په مرکز پل خمری کې چاودنه سوي ده. په دې چاودنه کې د درنې مرګ ژوبلې رپورټونه دي. زما همکار اجمل اند سره په سټوډیو کې دی. اجمل اند ته خبرونه کې هرکلی وایو. ان صاحب په دې اړه تاسو څه خبرونه ترلاسه کړي دي؟ تازه معلومات څه دي؟
چاودنه دی پلی خمری چې په بغلان ولایت کې یو خار دی بلکې خارګوټ یا لوی خار دی. په دې کې په یوه تکی خانه کې چې افغانان ورته وایي یا امام بارګا یا امام باړه په دې کې شوی ده چې عموما شیعه مسلمانان په کې هلته عبادت کوي او د جمعې د لمونځ په وخت کې شوی ده. د طالبانو د بندیزونو له کبله د سیمې نه خپلواک معلومات ترلاسه کول ډیر سخت دي. خو سیمه ایزو ډاکټرانو ځایي خبریالانو ته ویلي دي چې لږ تر لږه د جومات نه چې کوم جومات کې دا چاودنه شوي ډیرش مړي روغتون ته انتقال شوي دي او همدارنګه تر 45 پورې پورته ټپیان هم دي. دا ډیر ابتدایي معلومات دي. تر اوسه پورې یو عیني شاهد د خالد په نوم باندې موږ ازادي راډیو ته سهار په ټلیفون باندې وویل چې چاودنه په تکی خانه کې دننه شوې ده. د ده په وینا تلفات زیات دي. د حمله انتحاري وبلله یا ځانمرګ بریدي وباله. خو ځینې نور رپورټونه بیا وایي چې نه په دې جومات کې له مخکې نه چاودیدونکي مواد ځای په ځای شوي وو او هغې موادو ته چاودنه ورکړل شوې ده. نو ځایي چارواکو بیا په کتم دومره ویلي دي د مولوي هاشمي په نوم باندې په بغلان کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور کم چارواکی چې دی چې چاودنه شوې ده خو د تلفاتو رپورټونه تایید کړي خو دقیق شمیر نه دی ورکړی.
شاوددی د زمواري چا منلې دی یا څه؟
عموما تر اوسه پورې خو د دې حمله زمواري دمګړې دستي چا نه ده منلې. خو تر دې مخکې په افغانستان کې په شیعه عبادت کوونکو یا شیعه مسلمانانو د دوی په عبادت ځایونو د دوی په امام برګاو بریدونو مسولیت د داعش وسلوال ډلې منلې او پرله پسې په افغانستان کې شیعه مسلمانان د داعش د وسلوال ډلې لخوا په نخښه شوي دي.
ډیره مننه د معلوماتو اجمل اندو چې د بغلان چاودنې په اړه معلومات راکول. اوریدونکو په دې اړه به د مشال رادیو په راتلونکو خبرونو کې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو. او زو د خبرونې د نور رپورټونو پر لور د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو کډوالو پرون په بنو کې لاریون او مظاهره وکړه. دوی وایي حکومت دوی د دې لپاره مهالویش اعلان کړی چې دوی بخپلو سیمو ته کله ستنوي. د دوی په وینا یو پلو په کډوالۍ کې دی او بل پلو ور باندې مرستې هم بندې کړل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه سیمې لا تر اوسه د دوی په وینا له وسلوالو نه دي پاکې چې کله پاکې سي نو دا خلک به ستنوي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول تحصیلونو بې کورشه او خلکو بنو کې یو ځل بیا لاریون د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي چې د سلورمیاشتو نږدې مرستې یې هم بند دي. پرون د اکتوبر 12 مینه احتجاج پیل کړي، وایي چې تر هغې نه ختموي چې واپسي شي ډوله مرسته یې ورته جاری نه وي. مظاهره کوونکو پرون بکاخیلو کې بنو میرامشاه سړک هم تر 3 ساعته د ټریفیک پر مخ تړلی و. دوی وایي چې 9 کلونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تېره کړه، نور نشي زغملی. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول د تاخیل او شاول تحصیل خلک ولې نه ستنوي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل،
میزه د لاس کولا په احتجاجي نه او در نه دي چې میرا خپل کلی وطن ته دا پر امن طریقې سره واپسي وشي. می سره دا بار بار دا وعده شي چې تاسو په دغه میاشت کې واپس کوي، هغه وعده مطلب دروازغنې شولې. نو نن هغه چې د کیمو پروټیسټ د میرمشاه د بانی مین روډ د بکی خیلی کې مخکې میر بند کړی و، دوی درې جایز مطالبې دي چې میزا خپل کلی ته په عزت طریقې سره واپسي وکړو. که کلیئر نه وي د میر علاقه دا کلیئر گزار تر دره، ځکه چې دا خلک نه را مزید کډولې ژوند ته تیار نه دي. میاشت په میاشت ته امدادي مراسته ملاویږي، درې څلورې میاشتې نه ځنډولې شوې ده. نه را داسې وړې وړې مطالبې دي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو بل کډوال عزیز الله وایي چې نور تنگ شوې دي، احتجاج ته وتلي خپلو سیمو ته د ستانه کړي، خو حکومت یې نه ستنوي نه مرسته ورکوي.
خپل وطن ته نه شي راغلی، دا کډوالۍ مراد خو درو کوي. سیم بازاریا پیسر نه بند شوي دي څلور میاشتې شي، نو خپل ته وطن ته لشي، نو په دغه وطن هغه مراد روکوي چې کډوال ته.
د شمالي وزیرستان کډوالو دغه احتجاج په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسۍ په اړه فکر مند دي، کار روان دی، ډیری سیمې لا صفا شوې نه دي، خو د صفایي عمل روان دی. څنګه هم چې د دوی سیمې صفا شي د واپسۍ بهیر به پیلوي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او فنډز د کمی له وجې ځنډول شوې دي. خو د نوموړي په وینا د یوې میاشتې 15 کروڑ نقد مرستو فنډ یې جاری شو چې راتلونکې 2 ورځو کې به هر خاندان ته 40,000 نقد مرستې د خاندان په سر د دوی موبایل سیم په ذریعه ورسي. نوموړي وویل چې د پاتې میاشتو کیستونه به هم زر جاری شي. شمالي وزیرستان ضرب عذاب عملیاتونه لکونو خلک بې کوره ول، چې د انتظامیه په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي، خو د تاخیلو نیمایي یعنی 18,000 رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالي وزیرستان تحصیل شاوال دی چرتا چې لا هم بې کوره شوي نه دي تللي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات آسان شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښیست له پاکستان څخه د تورخم پر لار افغانستان ته د افغان کډوالو د اوشتو لړۍ توند سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي هغه افغانان چې اسناد ورسره دي د بیرته تګ پر مهال د کس پر سر 315 ډالر نغدي مالی مرستې ترلاسه کوي، خو د دوی په وینا هغه کډوال چې اسناد نه لري دا مرستې نشي ترلاسه کولی. په دې اسناد نه لرونکو افغان کډوالو کې ځینې مشال رادیو ته ویلي چې دوی ډیر پریشان دي، دا دوی په وینا زمې را روان دي او د مرستې څوک نسته. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه دا مهال دوه قسمه افغان کډوالو ستنېدو عمل روان دی. یعنی یو رجستر شوی کډوال چې پی یو آر کارډ لري دا په خپله خوښه روان دی، او دویم هغه کډوال دی چې اسناد ورسره نشته او د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې زر تر زره دی له دې ملکه ووځي. دغه کډي له سند، پنجاب او خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو نه تورخم ته رسي او بیا دریو نه تر پنځو ساعتونو پورې په ګاډو کې انتظار وباسي او نوملیکنې نه پس افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي. د پاکستان مختلفو برخو نه تورخم ته کډه شوو ځینې افغان کورنیو غړو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دوی وایي:
نوم یې ضیاءالحق، موږ رالو سیالکوټ نه رالو، روان یو خپل وطن ته. زندگی
افغانستان
مطابق
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکی عمران خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې پی یو آر کارډ لرونکو افغان کډوالو سره د ستنېدو پر مهال مرسته کوي.
documented families di the UNHCR documented POR card holders munga da deal ko ji no di panadrauzi da kasanam odila munga per head per individual $375 worku da card pasar UNHCR wala undocumented da munga na deal ko da mung sar related na di ji
za munga da che kam di kana UNHCR patru che kam ji di da gado na kushi panadre bande proper interview ki obiazi
په تورخم کې د کسټم چارواکو د شمیرو تر مخه د اکتوبر شپږمې نیټې څخه تر دولسمې نیټې پورې د افغان کډوالو خواوشه 350 ګاډي په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې چې په ځنې ګاډو کې درې او څلور کورنۍ هم سورې وې. د اکتوبر په درېمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په یوه خبري کانفرنس کې په غیر قانوني توګه پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته اعلان کړی و چې نومبر لومړۍ نیټې نه مخکې دی پاکستان نه ووځي. د پاکستان ریاستی او سرحدي امور وزارت سفران د اکتوبر په لسمه نیټه ټولو واکمنو ادارو ته امر کړی چې پی یو آر کارډ او افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دی نه څنګوي او د هغوی د ګرفتاریو نه دی ډډه وکړي او په زوره به یې افغانستان ته نه ستنوي بلکې خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشه 4 لک رجستر افغان کډوال ژوند کوي، خو بیا په لکونو شمیره کې نارجستره کډوال هم پکې شتون لري. دا نارجستره کډوال وای چې کله 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول نو په زرګونه شمیره کې نور افغان وګړي هم د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو له وجې په مختلفو لارو د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شوي چې په شمیره کې اضافه شوي. په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ادارو تور پورې کړی چې افغان کډوال د بدامنۍ په پیښو کې لاس لري، خو بیا افغان کډوالو دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2113 او 15315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پېښور پونتون کې زده کوونکو د غیر رجسټر افغان کډوالو د استل کېدو پریکړې پر ضد مظاهره کړې ده. دا د مظاهرې تابعیا د نېشنل سټوډنټ په نامه زده کوونکو اتحادیه کړې وه چې د بیلابیلو زده کوونکو سازمانونو مشران پکې شامل وو. په دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دی له دې کډوالو سره نرمي وکړي او د وتلو لپاره دې لږ تر لږه وخت ور زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په پاکستان کې میشتو هغو افغان کډوالو ته د اکتوبر تر پایه نیټه ورکړې ده چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. عظمت علي شاه نور حال راکوي.
د اکتوبر په 12مه د پېښور پوهنتون زده کوونکو د افغان کډوالو د پاکستان نه د وستلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پېښور پوهنتون، اګریکلچر پوهنتون او د اسلامي کالج زده کوونکو په شمول د نورو کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو هم ګډون وکړه. د زده کوونکو اتحادیې نېشنل سټوډنټ موومېنټ په وینا چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ دوام لري، کوم چې د انساني حقوقو سره سما نه ده. دا مظاهره انتظام کوونکی ډاکټر ریحان خان مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان پولیس ته د کډوالو سره چلن خوساتی
پریادم دغه د پاکستان ریاست ته او د دنیا نوري واکمنو ادارو ته دغه فریاد مونږ راوړې دي چې دغه غیر انساني او دغه غیر قانوني رویه دې زمو سره بند کړي شي. د افغانانو سره دغه د شکل، دغه د زبان په وجه چې کوم تعصب زمو سره کړي کیږي، نو لہذا دغه دې بند کړي شي.
د پاکستان نگران حکومت ویلي چې غیر رجسټرډ افغان کډوال دي د اکتوبر د 13مه د پاکستان نه وزي او د هغې رستوبه د غیر قانونی افغان کډوالو پر ضد کاروائی کوي. مظاهره کې شریک یو بل زده کوونکی عاطف رشید مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو زده کوونکو په اړه پالیسي کې بدلون راولي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې زنانه زده کوونکو ته د زده کړو زمینی برابرې نه دي، چې له وجې به زده کړې نیمګړې پاتې شي.
جنکو تعلیم باندې بندیز دی. اول ته انساني سلوک بالکل غیر انساني سلوک روان دی افغانستان کې. موږ نېشنل سټوډنټ موومېنټ دا مطالبه ته کوو چې دا کریک ډاون دې بند کړل شي او هغه ته کوم د ټایم ورکړی دی دا دې لږ اوږد شي، او بلکې د دې لپاره د یو پالیسي جوړ شي چې د افغانستان کوم جنکې دی او نرندل ته تعلیم حاصلوي هغه دې نه افیکټ نه شي.
مظاهره کې شریک د اسلامي کالج زده کوونکي صمد خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو د پاکستان نه د راوستلو د مودې تاریخ وغځوي.
او دلته چې اول دی راغلل د ملک د افغانانو ته لارې چې کولاو کړي، د ملک هیڅ واضح پالیسي هغه نه وته جوړ کړي نه و چې تاسو بدل د څنګه د اوسېږي کیم کې به اوسېږي او څنګه. نو اوس 40 سال بعد چې ته په یوه میاشت کې دننه ته ورته وایي چې ته په یوه میاشت کې ځاکن چې لاړ نه شي د جدیدونه ضبط کیږي. مونږ دا مطالبه ده چې هغه د انصار د مهاجرین خبرې او دا د مسلمانتیو د ورورولۍ خبرې هغه چرته لاړلې، هغه ولې د دې خلکو نه اوس هېرې شوې دي. نو مونږ دا ډیمانډ کوو چې دا ټایم دې دې ته لګ ایکسټینډ شي.
په کال 2020 کې په افغانستان کې طالبانو د واک وروستو شوخه شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لکه قانوني او 19 لکو نه زیات غیر قانوني افغان کډوال جون کوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د پاکستان یو شمیر سیاستوالو او قانون پوهانو د ستری محکمې یا سپریم کور د پریکړې هرکلی کړی چې د مشر قاضي یا چیف جسټس اختیارات یې محدود کړی دي. د نوي قانون لمخې د خپلې غاړې د نوټس اخیستو واک درو قاضیانو ته ورکړل شوی دی، بلخوا به دا واک د سپریم کورټ د مشر قاضي سره و. شنونکي وایي دا اقدام ځکه د ستاینې وړ دی چې د دوی په وینا د عدلي او پارلمان ترمنځ به ټکر ورسره ختم سي. په دې اړه تفصیل د غلام اوس په ریپورت کې.
سیاسي ګوندونو، وکیلانو او د سیاسي چارو کارپوهانو د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک کمولو په اړه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2023 د قانون د عملي کولو په اړه د ستر عدالت د فیصلې ستاینه کړې ده. د ستر عدالت د معاملاتو چلولو لپاره د تیر وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2023 په نوم یو قانون په اپریل 2023 کې د پارلیمان نه منظور کړی و، خو د یاد قانون په ضد په سپریم کورټ کې ځینې اپیلونه داخل شوي وو او یاد عدالت ویلي وو چې تر څو په دې اړه عدالت فیصله نه وي کړې نو تر هغې به دا قانون نه عملي کیږي. خو د اکتوبر په 11 نیټه د موجوده مشر قاضي فائز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ په ټولو 15 قاضیانو د مشتمل بینچ په اکثریت سره د فیصلې په امر کې ویل شوی چې دا قانون آئینی دی، خو د دې اطلاق به د سپریم کورټ په پخوانیو فیصلو نه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان زاهد خان د اکتوبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه د دې نوي قانون د عملي کولو ستاینه کوي چې په ماضي کې د سپریم کورټ قاضیانو د اسخود نوټس اختیار د پاکستان په سیاست او پارلماني معاملاتو کې د مداخلت لپاره استعمال کړی وو.
چې کوم د پارلمنت سپریمیسي سپریم کورټ ومنو دا نو دا په پاکستان کې اول او دا هغه قاضي فائز عیسا صاحب چې چیپزس شو پارلمنت بلادستی ومنو دا او دا په کارون دا په جمهوریت ملکونو کې پارلمنت بلادستی نور هیڅ څوک یو بلادست نه
هم. د دې فیصلې په اړه پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پانه لیکلی دي چې د سپریم کورټ دا فیصله نه یوازې د سپریم کورټ معاملاتو چلولو ته جمهوریت بڼه ورکوي بلکې د پارلمان درناوی هم کوي کوم چې د پاکستان دولت استازیتوب کوي. خو د پخوانی ائتلافي حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پانه د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د نااهلۍ ممکنه ختمولو ته په اشاره لیکلی دي چې د دې فیصلې سره د سپریم کورټ نه د سیاسي امیدونو لرونکي ډلې ته مایوسي ور په برخه شوه. قانون پوهانو هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو د دې قانون د آئینی ګرځولو ستاینه کړې ده. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وکیل او قانون پوه په هیر مروت وایي د سپریم کورټ مشر قاضي به د سیاسي مداخلت لپاره د اسخود نوټس اختیار د پاکستان د ولسمشر سره د پخوانی اختیار پر رنګ کارولو، نو یو خو دې سره هغه اختیار ختم شو او بل دا چې د سپریم کورټ د یو فیصلې په ضد اوس د ریویو په ځای د اپیل کولو حق هم ورکړی شو.
چې کله پیپل ګوند په حکومت کې وو نو زرداری یو دا کار کړی وو چې هغه خپل اختیارات چې د پارلمان ته ورکړل هغه 58B چې کوم شک وو د پاکستان اساسي قانون هغه ختم کو. اوس دا تاریخی طور چې لکه په جوډیشری کې چې د سیو دغرالو چې چیف جسټس خپل اختیارات ورکړي دي یو درې رکنه کمیټه لا چې هغه با میجارټي باندې چې دی بینچونه جوړي یا ریویو خو ریویو بم چې دی بیا لکه مغه جج ته لګي یا مغه بینچ ته لګي او سکوپ هم ډیر زیات تنگ دی وړوکی دی لیمیټیډ دی او اپیل چې دی بیا ډیر غټ سکوپ دی یا نو دا لکه بشک چې دی یو خو فیصله ده.
د خبریال او شینون کې لحاظلی نمی د ستر عدالت د دې فیصلې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې سیاسي پارلماني ګوندونه او قانون پوهان ځکه د دې ستاینه کوي چې د عدلیه او پارلمان ترمنځ تصادم به اوس پای ته ورسی.
ګوري د سپریم کورټ چې دا کومه فیصله راغلی ده د ټولو نه غټه خبره ده چې هغوی د عدلیه او د پارلمنت ترمنځ چې د کلونو راسې کوم ټسل وو هغه ټسل تقریبا هغوی ختم کړ. د دې نه پس قاضي فائز عیسی صاحب چې کوم چیف جسټس دی د سپریم کورټ نه هغه دا ویلو چې د دې نه پس به زه باقاعده د کیسونو سماعت شروع کوم او هغه یو قانوني خو نه هغه پخپله پخپل ځان باندې یو پابندي لګولې وه چې د بینچونه تشکیل کول ورسره چې کوم دی د دې سوموټو د اغستل دا ټول به چې کوم دی قانوني سټریم لاین شو. د ټولو نه غټه نقطه دا ده چې یاره خلک عمومي توګه دا خبره کوي چې نواز شریف صاحب ته بده کې سفایده وی کنه نو نواز شریف صاحب چې کوم سزا وا هغه د وړان دینه ته حیات نه ختمه شوی دغه 15 کال شوی دا نو دغه 15 کال کې دوه سزا چې کوم دغه په 2022 کې پورا کړی دا دی وخت کې په هغه باندې یو داغ او هغه داغ د او چیرې د سزا یافته دی نو هغه داغ د انزلو کوشش کېدو خو هغه داغ وینځل شي ځکه چې د پخوانی چې کوم د 183 چې کوم سوموټو اغستې شو نو په هغه کې د اپیل هغه حق هغه تحصیل نه دی نو د دې وجه نه دغه سیس خونه شه خو سیاسي قوتونه هم مضبوط شو دي سره جمهوریت قوتونه هم مضبوط شو پارلیمنت هم مضبوط شو
د قاضي پایز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو 15 قاضیانو په جرګګۍ کې 10 قاضیانو د سپریم کورټ د پریکټس اینڈ پروسیجرز اکټ 2023 په حق کې خپل رائے ورکړی دا او مشر قاضی په اکثریتی رائے دا فیصله اورولی دا ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 6:30 سوي دي د خبرونو لنډیستم پام راړو د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پلیخمری په یو جماعت کې 14 درنه مرجوب لاړولې ده د پلیخمری د مرکزی روختون سرچینو د نومونو شدل په شرط مشال رډیو ته ویلي چې له 14 وروسته د شاوخوا دیرس کسانو مړی وروړل سوی دي دوی وایي 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې سوی ده چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستنولو لپاره دي انتظامات وکړي د کډوالو پرون په بنو کې د احتجاج هوډ وکړ چې تر هغه وخت به احتجاج کوي چې حکومت یا د واپسي مهالویش نوی اعلان کړي او مرستې نوی وربحال کړي د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې دا سیمې لاله وسلوالو نه دي پاکې شوي په پېښور کې زده کوونکو د غیر قانوني افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد مظاهره کړې ده د پرون سوي دي مظاهره تابع د زده کوونکو سازمانونو اتحادیې نېشنل سټوډنټ موومېنټ کړې و دوی اوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دې پریکړه سره کتنه وکړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر تر پایا د خپل ملک د ستنېدو امر کړی دی په ځنګړې توګه هغه کډوال چې د اوسېدو اسناد نه لري د امریکا حکومت د افغانستان په زلزله کې د ځپلسو لپاره د 12 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس ویسټ نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دغو بیړنیو مرستو سره به اغیزمنو ته د څښاک پاکې اوبه خیمې د پخلي وسایل او کمبلي برابرې شي تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په داس حال کې چې د پاکستان پارلمان د 15 آئینی ترمیم په منځورولو په خوانی قبایلی سیمه د خبر پښتونخوا برخه ګرځولې او هلته یا د هیواد اساسي قانون غځولې دي په شمالي وزیرستان کې د تمنځو جرګې په قبایلی دود او دستور سرسم په ځینو ځایونو کې خلکو ته جرمانی لګولې او د ځینو د کورونو ډنګولو پریکړې کړې دي آیا د اساسي قانون او عدلی موجودگی کې یو مقامی جرګه د چا د مرګ او ژوند او یا د هغه د کور د ډنګولو واک لري او کڅنګ په دې اړه تفصیل د شاهین بنری په ریپورت کې
د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د 15 آئینی ترمیم په منځورولو سره اف سی آر لمنځه یوړو او په خوانی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخې وګرځولې د دې په نتیجه کې د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځول شو او د عدلی او پولیسو د نظام په ګډون د نورو سرکاري دفترونو په پرانستو لاس پورې شو خو اوس هم ځینې سیمې داسې دي چېرته چې مهمې فیصلې ځایي جرګې کوي چې پکې یوه د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګه ده په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له وزیرستانه د سیاسي او ولسي چارو شنونکي ډاکټر محب وزیر وویل چې په قبایلي ټولنه کې دې رقم جرګو مهم کردار لوبولې دي او په لږ وخت کې لوی لانجې هم هواري کړې دي خو چې کله د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځید نو باید دا جرګې د خلکو د ژوند او مرګ ناموس او جائیداد د لانجو پریکړې ونکي
دا مرکه
داسې وی چې دا به یو سلوختای جوړ کی. نو سلوختای مطلب دا چې په خوا به سلوخ کسان وټکل غنه. ضروری نه ده چې هغه کې سلوخ کسان وي، ځنه کې مثال شل کسان هم کې دي، شلسم کې دي، یا ځنه کې سلم کې دي، دوه سوم کې دي، خو نوم یې والله سلوختای وي. دا خو بالکل پیور قبایلی معاشره کې چرته چې قانون نه وي، آئین نه وي، عدالت نه وي، وکیل نه وي، دلیل نه وي، پاغه وختونو کې بیا دا یو کرامت شی وو. خو چې کله مثلا عدالت شته دی، قانون شته دی، آئین شته دی، نظام شته دی یو سرکاری، نو بیا ما په خیال په دې کې د سلوختی د کنسپټ
اتمنځي جرګې روان کال د جولای میاشت راهیسې سیمه کې د خراب امنیت او هدفي بریدونو پر ضد غونډې پیل کړې، خو وروسته یې د یو ځایي خبریال د کور نړولو پریکړه وکړه او سیمه کې د پولیو ضد کمپاین باندې هم بندیزونه ولګول. د وزیرستان یو اوسیدونکي او د پاکستان جمهوری غورځنګ یو فعال عادل داوړ وایي چې جرګې ور باندې په دې وجه 600,000 روپۍ جرمانه لګولې چې هغه په پېښور کې د پاکستان د فوج د سرلخکر په مشرۍ په یو غونډه کې ګډون کړی وو.
د دې جرګې کم اصلي مقصد دی دغه دلته کې چې کم مرجر شوی دی یا د کم د قانون عملداری دا دغه ریورس کول غواړي. یو سم مخصوص دغه هم نشته، ټارګیټ یې هم نشته چې یو واضح مقصد یې وي، ټارګیټ یې وي چې هغه د پاردوی کار وکړي.
چې کومه جرمانه په ما باندې لګولې ده هغه 200,000 روپۍ جرمانه را باندې لګولې ده. راته ویلي وو چې کستا جرمانه را نه وړه نو بیا موږ ستا کور نړو.
بلخوا د اتمانځي جرګې مشران وایي چې تر کومه جرګه روانه وي او څه پرېکړې ته نوي رسېدلې، نو د سیمې سیاسي او ولسي مشران به سرکاري دفترونو ته نه ځي او د سرکاري او فوجي چارواکو سره به ملاقاتونه هم نه کوي. آیا دا جرګې قانوني دي؟ په دغه اړه د قانوني چارو یو پوه عتیق داوړ وایي چې د جرګې متنازع پریکړو قانون د خپل لاندې کړي او په خلکو کې بېقراری پیدا کړې ده.
د دې چې کوم حرکتونه دي یا کومه فیصله دي، دا د پاکستان د آئین آرټیکل 4، د آرټیکل 9، آرټیکل 10، آرټیکل 14، آرټیکل 15، آرټیکل 23، آرټیکل 25 چې کوم دا دغه شدید خلاف ورزی روانه ده. او میژ تا تشویش په دغه بونده ده چې سټیټ چې کوم ده مکمل په داسې بوندې خاموش ده. بیا په یو طرف بوندې د پابندې لګولې دي چې سکه په خپل میونس مړی نه سره کو چې چا دښمنات ته او نه به سک مو ملې سره کو د مزکه ولا. په بل طرف بوندې دغه چې کوم نامعلوم خلک دي دارچک شي وزیرستان عوام ته چې کله څه نقصان ورسی پابندې بیا اتمنځي جرګه چې کوم ده خاموشي اختیار کو.
په دغه اړه مو د اتمانځي جرګې د مشر ملک نصر الله وزیر او شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر منظور اپریدی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 10مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزی بوویل چې هیڅ چاته د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. پرون په نشتر حال پېښور کې مفکوري کلتوري مرکز ته د موسیقي د پروګرام وړاندې کولو اجازه ورنکړل شو. په پاکستان کې پر هیڅ ځای کې پر موسیقي بندیز نشته، نو بیا هلته ولې دا کار شوی؟ د مفکوري مشران وایي هغوی د اسنادو د ویش پروګرام لاره چې په اخر کې یې موسیقي هم وه، خو انتظامیه د موسیقي د پروګرام د وړاندې کولو اجازتنامه نه ده ورکړې. په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد په ریپورت کې اورو چې چارواکو په دې اړه څه ویل.
د مفکوره سیړنیز مرکز لخوا د عدم تشدد د ورځ نمانځلو په مناسبت د اکتوبر په 12مه په پېښور نشترحال کې د موسیقۍ او انځوریز نندارتون پروګرام وربلل شوی و، خو ځلی انتظامیه د دغه پروګرام کولو اجازه ورنکړه. د مفکوره سیړنیز مرکز د انتظامی غړي جاوید ثاقب مشال ریډیو ته وویل پروګرام ورته د ځلی انتظامی لخوا د انوسی یا اجازتنامې نه ملاویدو په ترس کې بند کړل شو.
خو چونکې دلته په هر یو سرکاري اداره کې یا سرکاري حال کې چې پروګرام کې نو ته باغې انوسی اخلي، نو انوسی د لپاره موږ د دوه ورځو نه پراسې شروع کړی دی. خو چونکې دلته مختلفې هیلې بهانې کله وي چې یو دفتر ته لاړ شي، بل دفتر ته لاړ شي، بل دفتر ته لاړ شي، نو په هغه وجه باندې زمونږ دا پروګرام ټایم را ورسېدو موږ ته هغه انوسی تر اوسه پورې میلاو نه شو. په دغه وجه باندې موږ د دې ځګن کې نن دا پروګرام شپ کو پنیمه کې دغه سرټیفیکټونو د ویش نشته دستوري نه پس منغه موسیقي دستوره چې کومه ونه هغه وزنداوله
مفکوره سیړنیز مرکز د لیکوال او شاعر حیات روغانی په مشرۍ کې د ادب او ثقافت لپاره کار کوي. په یاد پروګرام کې په مفکوره کې د انزورګرۍ او موسیقۍ درې میاشتنی کورس پوره کوونکي تنانو ته سندونه او انعامونه هم ورکول کېده. دا پروګرام د حال مخې ته د زده کوونکو د لاس جوړ انزورونه لګېدلي وو او د موسیقۍ د پروګرام د شروع کېدلو د وخت نه لږ ساعت وړاندې ځلي انتظامیه دوی د موسیقۍ د پروګرام کولو نه منع کړه. البته زده کوونکو ته سندونه ورکړل شو. په مفکوره کې د انزورګرۍ د سانګې مشر شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
سکیورټي ایشوز او هغه د وجه چې کوم دی موږ ته حکومت طرفه چې کوم دی اجازت نه راکو چې تاسو د یو غونډو کې دغو کې هغه بیا ډېرې مسلې جوړې دي نو د هغې د وجه مشرانو بیا چې کوم مېلمانه راغلي نو هغوی دا متفقه فیصله وکړه چې یاره دا پروګرام دی دې ځای باندې ختم کړی شي.
بل اړخ ته مو د ضلعي انتظامیه سره د یاد پروګرام د اجازت نه ورکولو په حق لا رابطه وکړه. نو اول مشال ریډیو ته د واتس اپ په لیکل شوي جواب کې وویل شو چې دوی ته په یاد مسله علم نشته. د مشال ریډیو لخوا په بار بار هڅه کولو سره د پیښور ډیپټي کمشنر له دفتر د خوا د پروګرام د اجازت نه ورکولو په اړه مشال ریډیو ته په ټلیفون سداسي وویل شو
هغوی پرون د انوسی لپاره اړیکه نیولې وه. په انوسی د سپیشل برانچ او پولیس لخوا رپورټ راځي کوم چې د ډی سي دفتر له تر دې دمه نه ده راغلی. مونږ پروګرام ودرولی نه دی خو انوسی مو ورته نه ده ورکړی.
په یاد پروګرام کې د موسیقۍ بندار چې د پیښور ضلع انتظامیه په نشتر حال کې د کولو اجازت ورنه کړو د مفکوره څېړنیز مرکز د انتظامیه لخوا د مفکورې دفتر ته وړل شو او هلته تر شپې نه وخته پورې ژوندۍ موسیقي وشوله. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د بلوچستان نېشنل ګوند د منګل ډلې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په وډ سیمه کې د قبایلي شخړې هواري لپاره خپل کردار ادا کړي. یاد ګوند په وډ سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو پر ضد د اکتوبر پر 15مه او 13مه احتجاج اعلان کړی دی. په هغه سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالې نښتې کېږي چې حالات یې ډېر خراب کړي دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مرکزي مشرانو ویلي دي چې د وډ قبایلي جګړې له امله تر اوسه د 25,000 څخه زیات کسان سیمه پرېښي او نورو ځایو ته هجرت کړی دي. د خبره د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر نصیر شوانی د اکتوبر په 12مه نیټه په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. ویلي دي په کار دي چې حکومت په دې جګړه کې شکیلې د دواړو خواوو مورچې ختم کړي او د دې ستونزې د واري په خاطر د منځګړیتوب کړی ادا کړی. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي ساجد ترین اډوکیټ سداسی راته راکړي.
په دې تاریخ باندې چې کوم مورچه جوړ شوی وي هغه دی ولي پاتې خبر خدا ده چې کدا ریاست دی پر اساس ګدنه نشي دی یو مسلخ خرج نه استي هغه کدا اری خاص دی هغه دی مړ لري چې د بلوچستان خبر بایج نه د درو میاسا په دغه ار سي ډي په دغه نېشنل های وی باندې دغه پوزیشن دی خلک دا وایي چې دا ریاست د ریاست د باندې د کوټونو چې یو بل فایرینګ کوي دا معصومه خلک مظلومه خلک په بسان کې زنانې ماشومان دا په ګولې وشتل کېږي مري خو د هغو زخمیانو څوک باید څوک پوښتنه وکړي چې ایا دا د کوم فاصل دی زخمیان څوک وشتل مسلونه ختم شول د درو میاشتو هلته ټوټل ټولنه کالجونه بند دي اسپتال بند دي نو موږ دا وایو چې دا کنډیشن بچ نه.
په خبري کانفرنس کې اعلان وشو چې د وړ د وسنۍ وظیفه ضد به لوستان نېشنل پارټي د اکتوبر په 15مه نیټه په ټولو صوبه کې مظاهره او د اکتوبر په 13مه نیټه شټډون اړتال او بیا د اکتوبر په 16مه نیټه د کوټ په ګډون د صوبې لوی کامي سړکان بند کړي. د بلوچستان نېشنل ګوند له لوري د اعلان د غوروسته سوي دي کله چې د اکتوبر په 13مه نیټه په کوټ کې د نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ په مشرتابه کې د اف ایکس کمیټي په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د کوټ کراچي پر لوی سړک د وډ په سیمه کې د منګل قبیلې د دوو ډلو ترمنځ د قبایلي جګړې په ورولو کې به حکومت کردار ادا کوي. د خبره د اکتوبر په 12مه نیټه د بلوچستان د حکومت نگران صوبای وزیر داخله زبیر جمالی په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی و او ویلی وو چې د بلوچستان حکومت د وډ ستونزه اوارول غواړي.
جو 18 جون 2023 کی پوزیشن تھی اس پہ ان کو چلے
او دا اتلسن جون چکم پوزیشن ہو دوی تو پکار دی چه هر تولار سی تو دوی هر تولار سی دا غورس تا با فورسز او سالسین خپل کردار پیل کری دی مقصد لپاره دوی تا چلور رج وقت رو پیول سوی دی نو پکار دی چه دوی لمړی دا اتلسن جون و پوزیشن تولار سی بلی غاڑی تا دا وڈ پا جگڑا کی شکیل دا سردار اختر منگل دا مخالف یعنی شفیق و ریمان منگل دا للوری هم ویل سوی دی چی دا پلان لاندی پا وڈ کی دا بگونا کسانو و جنا پیل سوی دا دا خبر دا جالوان پین للوری تیره ورس پا کوٹه کی و خبری کانفرنس تا دا ویناکول پر وقت سوی دا و خبری کانفرنس تا دا جالوان پین المرستیال مشد ندیم و ریمان منگل ویلی او طور پوری کنی دی که دا سردار اختر منگل وصلوالی دلی پسی مکی دا امنیت پا ورانوولو کی لاس لری
جو ہمارے وہاں
مورچے ہیں وہ دفاعی مورچے ہیں کہ انہوں نے جب حملہ آور کیا دفاعی مورچی او چکلا دوی بش پڑے تو گئے پر کاروباری او زرعی مزکو قبضے کری دی حکم کاغذان چی دا مسرا موجود دی دل دا خبر دا ونی ور دا چی دا اپیکس کمیٹی للوری دا ورد دا قبائلی جگڑے پا آڑا دا پریکڑا پا داسی وقت کسوی دا چی دا تیرو درو میستو رائی سی دا ورد قبائلی جگڑے لامل د بلوچستان نیشنل ګوند د مشر سردار اختر منگل او داغه د مخالف شفیق الرحمن منگل ډلې ترمنځ تاوتریخوالی زیات سوی دی کله نا کله د کوټ کراچی ترمنځ لوی سړک بند وي بلکې تر اوسه په دې جګړه کې ځاني او مالی زیان هم اوښتی دی
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ډېرې حل شوي نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي او دا قام په دې پیل د سیاست څه څه دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیت سم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
میڈیا ہم تم راضا دے تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان دولت مشر دا ترون والا خلا بین سی پور تکڑی کلاشن کو فراڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی
د بلوچستان په بلوسمیشتو سیمو کې که څه هم له لسیزو راهیسې د بلتون غوښتونکو ډلو لخوا وخت نا وخته پر امنیتي ادارو بریدونه کیږي خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مذهبي ډلو لخوا یو شمیر داسې بریدونه سوي دي چې وړاندې یې ساری نه لیدل کیږي د سپتمبر پر 14مه د جمعیت علما اسلام پر مخکش او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله په سوي برید کې دغه په ګډون یولس تنه ژوبل سوي وو او بیا د سپتمبر پر 18مه په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل سوي وو د دې برید ذمواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره ځینې ګوندونو کمپاینونه پیل کړي او ځینې یې د پیلولو په حال کې دي سیاسي ګوندونه او د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي دوی داسې ګڼي چې د صوبې په بلوسمیشتو سیمو کې مذهبي سختدریځي ورځ تر بلې زیاتېږي په دې اړه ریپورت له لنډې دمې وروسته اورو د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په دې وروستیو کې سویو بریدونو دوی د صوبې امنیتي حالاتو ته ډله اندېښمن کړې دي د دوی په وینا په ځانګړې توګه د بلوچستان په بلوچمیشتو سیمو کې مذهبي سختدریځي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مخکښ ثناءالله بلوچ وایي د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سختدریځي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی
موږ خو دا پوهېږو چې دا دانسته طور چې د اسلام آباد یو پالیسي دی ولې دا بدمنی په پنجاب کې نشته بلوچستان بالخصوص موږ خلک ډېر پروګرسیو خلک وو موږ سیاست چې دی دا یا تقریبا 50 کاله کې چې سیاسي پروګرس سوي دي هغه ډول د پروګرسیو پالیټکس او سیاست بنیاد باندې سوي دي موږ ملک ټول مذهبي خلک یو لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډېر غټ لاس دی
ثناء الله بلوچ وویل چې مذهبي سختدریځي یوازې د خلکو ژوند ته نه بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده د بل بلوچ ملت پال نیشنل پارٹی ویاند جان محمد بلیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سختدریزي خورا زیاته سوې ده. د ویل چې هلته د دې لپاره کار سوی او د زیات غربت له کبله داسي مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومانو یې خرچ نه راځي.
بلوچ از اے نیشن جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے
دا قام پہ حیث بلوچان لا مذہب سر تڑی دی خو سخت دریجی ندی اس ٹولن ٹولا سخت دریجی شویدہ او دا مدرسو دا نظام چی چمر خلق پیدا کوی اگوی رازی نور مدرسی جوڑوی بلوچ ٹولن اس آغا ندا پاتی چی دیر شکال اگران دیوا دی تنظیمونو اس پکلیو کے لا دا سے ادارے خلاصی کری دی
سطح پہ بھی اس طرح کی ادارے قائم ہوئے ہیں.
د سپتمبر پر 14 په مستون کې 14 د جمعیت علماء اسلام فی ډلی د مخکش او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله په ګډون یو لستنه ټپی کړی وو. د جمعیت علماء اسلام فی مرکزی جنرل سیکرټری مولانا عبدالغفور هیدری وایي د ملک د نور برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او په ځانګړې توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته.
زب خپل بلوچ سیم او د قلات اوسیدونکی یم. په بلوچستان کې په مجموعي توګه د پنجاب او سنی صوبو په څیر د شیعه او سنی ترمنځ داسې بنیادی مسله نشته، خو دا ځینې عناصر دي چې کله هم وغواړي نو ترمنځ داسې حالات راپیدا کوي.
مولانا عبدالغفور حیدری وویل چې دوی اوس دې ته اندېښمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي. د بلوچستان پر حالاتو او سیاسي چارو نظر لرونکي وایي هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدریزي په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړې توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنګ کړل سي. د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وایي ریاست د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د ویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې وو خو اوس هغوی زیاتره په بلوچستان کې دي. د ده په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي بلکې مشرتابه او غړي هم ټول لا هم دې صوبې سره تعلق لري.
اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ سمجھا جا رہا ہے.
اسلام آباد اور راول پنڈی کی دا فکر کی گی چھ کپ بلوچستان کی دا مذہبی سخدریزی ملاتڑ وشی نو خیل دی لارے دا بلوس ملت پالو او بلتون غختون کو مخاونی ولشی، خو دا تگلار تر اوسا ناکام اخکاری ذکر چھ زوان نسل دا بلوسو ملت پال او بلتون غختون کو تا زیاد مائل دے.
تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، علیحدگی کی پسند تحریک میں شامل ہو رہے ہیں.
ملک سراج اکبر وویل د دې خبري امکان سته چې همدا مذهبي ډلې په راتلونکو کې د ریاست له واک ووزي او له بلوچ بلتون غشتونکو سره لاس یو کړي. د ده په وینا یو وخت داسې فکر نه کېده چې بلوچ بلتون غشتونکو وسلوال دي ښځې په خپلو لیکو کې شامل کړي او یا دي د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګي بریدونه وکړي. د ویل اوس دا دواړه روان دي. د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علی تالپور وایي په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي زیاته سوې ده، خو د ده په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل سوې ده.
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سخدرزی چراغلے دا دال دے قبل ادا چھ پاکستان حلتا دینی مدرسوں کی تر اندازے زیادہ پانگا و نکڑی خدا پو زینو سیمو کی دا و پوٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیل دا مذہبی سخدرزی پروسیلہ با دا بلوچ ملت پالنے مخا وننی ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سخدرزی ملا تھڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے اور حمایت کرے.
اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان هغه کومې سیمې دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدریزي پکې زیاته سوې ده. خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وایي دا سیمې لومړی کمی وي خو اوس ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
کم سیمې چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد، جعفر آباد، ڈسٹرکٹ ستابولان او جل مکسی، سدی، مستونگ، چاغی او قرار قرار اوس مذهبی دغه دغه تولاړه کیشته تربت ته خوزدار دی. خپل دا دغه خوزدار وګورو که منګو چر سوراب دا سیمې کې دا شیان روان دي. ما خیال دا دی چې دا زیاتیږي په کال په کال.
په دې اړه مو د حکومتي دریز لپاره د پاکستان د کورنیو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اسکزی ته په وار وار ټلیفون او میسج وکړ، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستانیو حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلی دی چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی، کوم چې هند تل رد کړی او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د پکتیا د مرکز په ګډون 15 ولسوالیو کې نږدې 18,000 بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرې ویش پیل شوی دی. یاد مرسته د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا شوی او بزګرانو ته به د غنمو تخم او کیمیاوي سرې په وړیا ډول ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د نجیب الالوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا په ولایت کې د ناروی کمیټې لخوا د دې ولایت د مرکز او 15 ولسوالیو 18,000 بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرې ویش د یاد ولایت د مرکز ګردیز، زرمت، زازیاریوب، جانیخیل او ډنډ پټان او شواک ولسوالیو څخه را پیل شو، چې په څو ورځو کې به د پاتو ولسوالیو کروندګرو ته هم د غنمو د تخم ویشل پیل شي. په پکتیا کې د ناروی کمیټې استازی وایي اصلاح شوي تخمونه د حاصلاتو په ډیریدو کې سم نیمایي اغیز لري.
د غنمو تخم تاسو پوهیږئ چې په کرنه یا زراعت کې اصلاح شوی تخم ډیر رول لري. 50% دغه اصلاح شوی تخم حاصلات زیاتوي او د کرنې اصلاح شوی طریقې کې چې دهقانان په خپل ځمکه عملي کړي، انشاءالله چې موږ به هغه کمبود هم پوره کړو، حتی اضافه تولید به ولرو. نو دا پروګرام کې موږ یو توضیح لرو دهقانان ته چې په کې توره سره، سپینه سره او د غنم اصلاح شوی تخم شامل دی او یو هم دهقانان ته د غنم د تولید په اړه روزنیز زده کړې دي.
په پکتیا کې د ناروی کمیټې مسؤلین زیاتوي دوی تیر کال هم په ورته توګه 8,000 کروندګرو ته د غنمو تخمونه ویشلي ول، خو هغه وخت د بزګرانو شکایت دا و چې تخمونه یو څه په ځان ورکړل شول، مګر دوی دا ځل دا تخمونه په مناسب وخت کې پر بزګرانو ویشي. کروندګر خوښ دي چې د سګنی کال لپاره هم ورته تخمونه او کیمیاوي سرې ورکول کیږي. د پکتیا مرکز ګردیز د بالادی اوسیدونکي حاجی حبیب الله مشال رادیو ته وویل:
اوس دغه تخم دغه سره د قانون لپاره موثر کار دی، ښه کار دی. پوس د اصلاحي تخم د ورګر پخ نه لري، سیاک نه لري، پاک سوتره تخمونه دي. پوس چې سړی وکړي ښه منظم پټی ورته صحیح کی خاورې صحیح وي، پوس سره
د پکتیا او بل بزګران وایي وروستیو وچکالیو بیا سیلابونو او ګلۍ د دوی حاصلاتو ته درانه زیانونه اړولي او دوی لا ډېر مرستو ته اړتیا لري.
ډېره ګټوره ده، تېر کال شرا کړی مو کړلي، ډېر زیات حاصل یې ورکړی، ډېر ښه حاصل یې ورکړی. موږ غوښتنه ترې کوو چې نورې مرستې مو وشي. پکتیا خو ډېر خوار ولسته، بېخي د تېرو 10 کالو کې خدمت باید ورته وشي. دیوانونه باید جوړ شي، د خوړو غاړو ته بیلې جوړې شي.
په پکتیا کې د ناروی کمیټې لخوا په پیل شوي پروګرام کې هر بزګر ته 50 کیلو د غنمو تخم او 50 کیلو توره کیمیاوي سره چې د غنمو له تخم سره یوځای کرل کیږي ورکول کیږي. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ټنه غنم تولیدیږي، خو مصرف بیا 6.28 میلیونه ټنه اټکل شوی، چې په دې حساب دا هیواد هر کال یاد شوی رقم سربیره د 1 میلیون ټنه په اندازه د زیاتو غنمو تولید ته اړتیا لري.